دا مشال ریډیو دی نن د زیارت فرز او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د ورځې په اوږدو کې به زموږ کلتوري خبرونه هم اوري. پړومبي د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه منور شاه وړاندې.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پیښور صدر د بس د پرونی 14 د مړو شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري او اسلامي دولت وسلواله ډلې د عراقي پوځ د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمیره 14 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ام فیل زده کوونکی پرون مازیګر په لیډرډینګ روغتون کې ساه ورکړه. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه تیر ورځ مشال لړیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه ویل.
څلور شیفټ سی ام ایچ ته چونکه دغه تعلق ایئرپورټ سره او 28 ډیسچارج شو او 11 سم تر پاتې دي. سم سره ان ټیکټ پراتې دي. جنرال آی سی یو کې د کارډ تراسک وارد کې پراتې دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پراتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي دغه حالت لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبوله کړې. مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورغزو اقامي جرګې دړه ورکړې چې که حکومت دراتلونکو میاشتې تر اول نیټې دغه ایجنسی د کډوالو واپسی ونه کړنو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاجي درنه کوي. د یادې جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال لريو ته ویل چې د اورغزو خلک د تیر وټو کلون راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکوري ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ نه کوي. نو موړي زیاته کړه
کچرتا دو 1 اپریل بنی دا خپل اوادی کی رشتون کی شي خوسیدی کنی په 11 اپریل د دوباره مونږه جرګه راوختله. په غی جرګه کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناستوي تر څوره پوری د مونږه واپسی نوي شي اوره پر به دا جرګه ناستوي.
هلته په پارلیمان کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دې اړه مشال لري تو ویل چې دا مسله به د قومي اسمبلی پروانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوی لمریز کال کې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې وکړه. یانس ستولتنبرګ افغانستان ته په ورستي سفر کې ویلي چې را روان وړي به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیری ویل د افغانستان د امنیت په لړ کې تیر اونۍ په دفاع وزارت کې اړوندو امنیتی ادارو یو غونډه شوه.
باغی کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادګي ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي که د تجهیز په برخه کې وي که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په معرفوي عملیاتو کې وي.
روانونه د افغانستان امنیتی وضعیت ته د نیټو د مشر داندې ختونو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تمدا چې راتلونکو نه کابل د جی او پلس د غونډې کوربوي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د یاد اتحادیه د شلو هیوادونو یو شمیر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون په دې حق له مشال لري توول چې د لړکې به ډیره زر د غړي هیوادونو د وزیرانو غونډه جوړه شي. افغانستان، بروندي، چاډ، د کانګو جمهوریت، هېټي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د جی او پلس اتحادیه غړي هیوادونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلواله ډلې د عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړې خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هواد یو پوزي جاز غرزیدلې. پوزي زرای وای چې دا پیخه د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامسته شوی خو اسلامي دولت وسلواله ډلې ویلي چې دغه جاز دوی وشتلې غرزولې ده. پوزي زراي واي دغه په جنگي دغه جاز په جنگي مشن وو فکر کیږي چې په کیسواره درې اهلکار لا درکدي د سسنا 208 نوم دغه پوزي جاز خپل هدف د لیزر په مرسته په هیل فایر نومي میزایل د وشتلو صلاحيت لري. بلخوا د اسلامي دولت په ټوئیټر باندې خبره شوې و ویډیو کې یو جاز زمکه ته د غرزیدو په حال کې خودل شوې پکې ادعا شوې چې دغه جاز د دوی وسلوالو وشتلې ده. تمدا چې د شام کوردی مشران دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. د ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نوراف خالد اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمائندګي شامل وي. ورسته خبر دا چې امریکا د اټمی او میزایلی ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوې اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې ادارا سپینګ یانګ ته د ورستیو اټمی او میزایلونو د ازموینې سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې دغه بندیزونه یو ورخیزه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه ورستي قرارداد نه پس لګول شوی چې پکې د دغه ازموینو غندنه شوې ده. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو قراردادونو په نه په بے پروايي شمالي کوریا 13 میاشت بیلستیک میزایل ازموینه وکړه او دای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري هم اوریدئ شئ. خیبر پختونخوا کې د ترهګرو تازه بریدونه د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پختونو ناخلي.
دشتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري حکومرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تاپی ګیس منسوبې سره بعد د هیواد د توانای په بحران قابو عمومي او د ورګزو د مشرانو جرګې د لاکور کړي چې حکومت د بې کور شو خلکو ستونزې نه واري نو په احتجاج با لاس پوري
دا جرګه دلته په پاړو پولیټیکل انتظام کمپاؤنډ مخته ناشته وي تر سوره پورې د مونږ واپسې نیو شي اوره پرې به دا جرګه ناشته وي.
د سیمېون لاین هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اردوونکو اړومبه راپور د پیښور د بمی چودنې پاړه باندې چې 13 ورځ پیښور صدر کې په بس کې شوی و. په دغه بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلې ده. د عوامي نشتلګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویل دي ترهګر د ټول دنیا بدلې د پښتنو ناخلي او باید د پاکستان واکمنان د دې خبرې سغم وکړي. تفصیل له پیښور غلام غوث راکړي.
سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل ژوند په مرګ باندې ویر کوي نو نن له پیښور تر درګۍ ملاکن پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوی سلور تنه سی ایم ایچ پوزی روختون ته رسول شوی دی او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوول سخت ټپی شوی کسانو علاج روان دی چې پکې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو او 11 سم کر پاتے دی 11 پی جی سم سر این ٹی کے پراتے دی جنرل آئی سی یو کے دے کارڈو تھوریسک وارڈ کے پراتے دی اور پا کیجولٹی سرجیکل کے پراتے دی آگے کی دو کسان چی کم دی دی آگی حالات لگ تشویشناک تے
نئے آوازی نن پا پختونخوا کی دا ویر نڈکی چگی وحل کی گی بلکی پا تیرو نزدے سو میاشتو کی دا پختونخوا پا چار سدہ کی باچا خان پوانتون پا نخشو او بیا پا شوکدر کی عدالتونا پا نخکڑی شو او دا تیری یوې لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وایي
دهشتګرد ټولې دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه اخلي. حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت د خپل اف سي ځواکونه واپس کړي او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نوره پرې خودلی شي.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے.
یوا صوبہ چې په لومړی سب کې د ترګری ښکار ده او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی او چتوی او چاودنی کیږي. د صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دی اف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وہ پنجاب کو صرف پروټیکټ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 1400 ته رسیدلې ده او وژل شوي کسان په تخبایې، مردان، شیرګر، چارسده او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګیس پایپ لاین پروژې سره به په سیمه کې د توانایي په بحران قابو وموندل شي. بلخوا د ترکمنستان صدر قربان ګلی محمد دوب وایي چې په تاپی منصوبې کار روان دي او د دې منصوبې له وجې به په سیمه کې معاشي استحکام راشي. د ترکمنستان د صدر دورې په حقله له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکړي.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یاداښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزي په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمې لپاره به په ګډه سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګه کې یو لوی منصوبه ده او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکہ ردی منصوبے لوجبہ پاکستان کے دگیس پہ کمے قابو امن لیشی. ردی ترسنگا د بنیادی ڈانچے ترقی لپارا ترکمانستان سرا پگڑا کار کو او د بنیادی ڈانچے ترقی نہ بعد اولس ترمنزا رابطو او سیاحت تا ود ترلاس شی.
دستوری تا د ترکمانستان صدر قربان علی محمدو فیناوا چتا پی منصوبے لوجبہ گاونڈی ملکونو تا ڈیرا فائدہ رسی.
پاکستان اسلام اسوں کو
پاکستان ردی سیمی یو مہم ملک تے او دوڑ ملکونا پگڑا سرا ردی سیمی د امن لپارا کار کو. د پاکستان دورې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په تاپی منصوبه کار روان دي او د دې منصوبې نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائدہ رسی بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانیست کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
و اورګدو جنسه کې مشران وایي چې له اتو کالو راهسه دوی د خپل کورونو بهر دی او دوی سو سواره له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی خپل کورونو دستانه کی، خو د ډیرو لوزونو باوجود هم د غستونز هواره نشوه. که اوس هم حکومت د دوی غم ونه خوړ نو دوی به بل لار خپل کی، دوی به کوم لار خپلوي؟ په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکړي.
د اورګزی ایجنسی قامی جرګې ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پورې د متاثرینو واپسی و نکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورګزی ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیا هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی ایجنسی ملک حبیب نور ویل چې لاتو کالو راسي د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي، خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی، نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شی کو صحیح دی کنے وی پ 11 اپریل سے دوبارہ ہوں گا جرگا راوختلا پغی جرگی کے دا فیصلہ اوشوا چ دا جرگا دلت بو پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مخت ناستوی تو تر سورا پوری دا مونگا واپسی نیو شی اور پر بدا جرگا ناستوی.
حمداشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیڑا وے
چے سب ور شو ورگی جن تھنا تلی میں تعلیم ستن میں واڑو تعلیم ستا بخی ان پڑھ پاتی شو 15 16 خلک کی لاکان دی
مشال ریڈیو پقامی اسمبلی کی دفاتا پارلیمانی مشر شاہ جی گل نے پختل نو حقوی چی دقامی اسمبلی غنڈا روانہ دا او دے بدا مسالہ دا زیارت پورز پو اسمبلی کی راپورت کوی
دفاتا ای ڈی پی دے پار اول زل پا تاریخ کی چتر کم نا وقت نا ای ڈی پی شروع شوی تولے ورتسل عرب روپے نئی ورکے شوی مونگ پا تیر بجٹ کے دے پار اصل عرب روپے یخی وی اگو سل عرب روپو فائدہ دا شوی چی دیار لس عرب روپے ریلی شوی پکی اس پا ورستی افتا کے دے جمعی پورز باندے فنانس منسٹری ورکڑے فاتا سیک جیٹ تا حقیقت تے چی دے ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی تا تولنا مخی ای ڈی پی شوی دی او تروس پوری دا غو اپسی نو دا شوی
دا دی مشرانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا د دریو لکونه زیات خلک متاثر شوی دی او په کوهات، پیښور، فتح جنگ او په نورو خارونو کې د متاثرینو ژوند تیروي.
مشال لري دغه اوریدونکو سورزو افغان د افغانستان په اړه باندې یو سوره پورنو ته افغان حکومت د نظام د ګډوډي د احتمال په اړه سرګندونه یوازې د یو ګمان په حد کې بللی د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وروستو لاغی د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي 2014 کال لستوندو ډک کال بللې دی او ویلي دي چې د حکومت د بقا خوندیتوب به یو لوی ازموینه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولس هیسم د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې 2014 کال به هم د 2015 کال په څیر لستوندو ډک وي، د حکومت د بقا خبره یو ازموینه ده. په دغه اړه باندې صفی الله ستانکزی راپور راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یو لوی ازموینه وي. ښاغلی هاشمی دا هم ویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده. خغلی هاشمی وایي سږ کال په دې سربیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هڅې کوو، دې ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتي سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دي وي چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وې چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
د
جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلې واټن زیاتېږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی ازموینه وي. د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال لنړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پر مخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منې چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوی دي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د ناټو سرمنشي د کابل د دوه ورځنۍ سفر په پای کې ویلي چې راتلونکي وړې به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چېرته داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې. هغلی وزیري په ځواب کې ویلي،
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دینه یو لوی ډرامه جوړ کړی و چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی د ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي. او په هر صورت موږ د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینی موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و. اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و. او د دې په څنګ کې موږ ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولی دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلی ځلی کوي، وسوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناټو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناټو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناټو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، د ټولو هندوستان، د ټولو هیوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د تروریزم نه خلاص شي، نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د څنګه یو مشروعی په فاټا کې د هغه سکولونو تړلو حکومتي کړنلاره چې ل او یو د کونکو کم شمیر لري د دې مقصد د تعلیم معیار او د وسایلو په سمه توګه کارول دي. خو بیا د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسی رد کړې ده او ویلي دي چې د ځینو سکولونو تړلو سره به په قبایلی سیمو کې په تعلیمی هلو ځلو به دا اغیزه پرېوځي. په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیا شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمیره ډېره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا هلته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیا شریف وایي د دې پرېکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دو نے سکولوں نے جنہاں دو نے کسا پا کسا سکول دے پا پاٹا کے او بھی ہم انرولمنٹ جمعی چاہ کرے دو نے انسینٹیوز ہم پاس ہم کسا سے انرولمنٹ کم نہیں گورنمنٹ کا خام خواہ پڑے کہ بس انیشیٹیو جناخ لی اس کا منگ باوے دا گورو کہ ڈسٹنس سمرہ دے دا نا دا خام خواہ چیز نہ دے دوڑی دا سی سکول ہم دے کہ نیسر آتا 500-600 تعداد دے کرنا اور دو ٹک دے دی ٹھیک شوان اور دا سکول ہم دے کہ آتا کہ 20-25 سٹوڈنٹ ناسی دی اور دریٹی چیز دی دے کہ منگ دا حل دے کرنا چھ منگ دا سی گورو کہ آگا سکول منگا ون ٹیچر کو وہ آج ہم دو ٹیچر کو جٹ کو اور بڑی کہ منگا دا گورو کہ سینئر کس منگا ڈسٹرب نہ کو.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت اغه پالیسی رد کړي چې پکې د اغه سکولونو د تړل کېدو ویل شوی چې پکې لا او یو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې ځینو تنظیمونو چایلډ رائټس موومنت، فاټا کمیشن آف هیومن رائټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلی سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
ایسه خلکو داسې یو رایه ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا د سکولونو نمبر شي. نو ما سیکرټري صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم دا دي شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا، نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په ښه نیت باندې پالیسی جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسی د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار دا چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا د سټوډنټس نشته دي، نو دا هغه کومو افسرانو چې فیزیبلټي ورکړې وه باید چې هغه راونیشي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي؟ د دې سره زمونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. هغه شته نه په ځمکه باندې هغه سکول ښکاري نه، نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي؟ هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره بیا هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به یې جوړوي، نو دغه ماشومان به ورته شفت کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لرې ساتلو لپاره.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلی سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره ده زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو دپاره پالیسي یعنې هغه خلک جوړوي چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې هم نه دي کړي. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول په کې شته دی، ماشومان په کې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غرییزه علاقه ده، نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. نو دا یو ظالمانه پالیسي ده. موږ مخکې هم د دې مخالفت کړی، موږ اوس هم د دې مخالفت کوو، موږ په هر فورم باندې د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح به نور هم ټیټه شوې وي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو مشال لیډو د غوګي او درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه هنیمي بجې کېدونکو دي د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه و. پیښور صدر کې د تیرې ورځې د باس د بمی چاودنې د مړو شمیر 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل یو زده کوونکی پرون مازیګر په حق رسیدلی دی. د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکر اسلام منلې ده. د اورګزو قومي جرګې د لکه ورکړې چې حکومت د راتلونکي میاشتې تر اولې نیټې دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسي ونه کړه، نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. هلته په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجګل وای دا مسله به په قومي اسمبلۍ کې راپورته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه په نوې لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره مکمله تیاری لري. نوموړي دا څرګندونه د نیټو د مشر د هغه خبرو په جواب کې کړي چې وای راروان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړې، خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې دغه هیواد یو پوزي جاز غرزیدلې. پوزي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو اسلامی دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلې او غرزولې دی. تمدا چې د شام کوردی مشران دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمه اعلان وکړي. د هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړي شو. او امریکا د اټومي میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشتې بیلستیک میزایل ازموینه وکړه. ودا یې وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده.
مهم خبرونه مور د اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمنګ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې.
آج ورسپانې خپل اداریه 13 ورځ په پیښور کې په شوي چاودنی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د شروع په ورځ د پیښور په سنهري جماعت سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکه په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 تنه زیات جوبل شول. ورسپانه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا ډومبۍ چاودنه نه ده. لدې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخښه کړې شوې دي، خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړې شوي. ورسپانه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کول لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي، بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښته شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی، د سره سره د امنیت په انتظاماتو د هم نظر ثانی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د خزو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټه پورې وخت ورکړی شوې دی. ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو د اول ورځې نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېښنې خودلې دي، خو د حکومت لخوا جواب داراغه چې په بل کې د قران او سنت پر ضد کم شکونه وي، نو عالمان د نشاندهي وکړي حکومت به ترې هغه شکونه لري کړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی، نو په داسې حال کې دا ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی، نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي او په اسلام کې د ښځو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت دی بیان کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورسپانې د پیښور پرونی برید په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې که هم په پاکستان کې د سمودې لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو، خو اوس یو ځل بیا بریدونه پیل او ډېر شوي دي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي بشیر ګواه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پرون پېښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې 14 کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تروي چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورځپاڼې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یوه حمله کې 13 او تر هغې مخکې 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول. د پېښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې درېیمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډېر خلک وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دي او ویلي دي چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزورې نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډېر شمېر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړي دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې خو لا هم دوامداره ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې لکه بل به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډېر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روان کال په نومبر کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د نمائندګانو په سیالۍ کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه ګوندونو نمائندګان د خپلو مخالفو امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده یې مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکایي ټلویزیونی چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړی پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیونی چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایې د مارچ پر 15 ورکړل شوې. په راتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایې اچونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3.6 اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 220 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړی دی. له دې سربېره ټرمپ په شمالي کیرالاینا او الینوی کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلې دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډېر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند 619 رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې 390 ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کېدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د 2210 رایو ضرورت وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4518 1318 او 15218 کیلو هرتز اوریدل شي.
امریکایي فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په بهر کې د پاکستان رول تکتنه شوې ده. لیکنه تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د خوب د طالبانو ترمن د توپیر پالیسی په بشپړه توګه لمنځه یوسي. د لیکنه مهمه برخه هارون بچاوري.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میستا د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستان غواړي چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې خ طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یو پایدار امن هیلې نشي پوره کېدای. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړۍ ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میستا د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسی په کې کارول شوی کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي دي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتی او پردي تشدد پیښې نه راپور کیږي او په دې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثر ښځو سره ناسمه وي. بلخو په دا هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتی او پردي تشدد په اړه قانون سازۍ کې مشکلات مخې ته راځي. د دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ واد د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یو 18 کلنه جنۍ چې خپل کور ته په لار و 15 کسان وتښتوله له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړ او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد روانې سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی و چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې هغه په هوش کې راغله نو د خپلو تختونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه 15 واڼه اوس نیول شوی دي چې د تیر ګل پورس عدالت ته وړاندې کړی شول. اس اچ او پرویز حمید وایي د دغه 15 کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتی ریپورت درج کړل شوی دی او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې کې مړی شوی دی. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یو 12 کلنه ماشوم چې له سکول کور ته روانه و ناپیژندل شو کسانو وتښتوله او له جنسي تاریخ کار شو. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د 15 کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې خزي خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چوپ خلو پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې 324 جنسي زیاتیو او 304 د ډلې زو جنسي زیاتیو ریپورتونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثر ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپندنت لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقوقو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل کې څه قانوني حیثیت هم نه لري پر دې رد چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
د فرخند اسد راپور مورید اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره دغه سندر وړاندې کوم. سندر مورد اردن کو دا مشال ریڈیو دے او سرادیو راپور تا دا بخری نریوال سازمان پا یو راپور کی لکھری دی پا دا سی حال کی چی یونان تا پگن شمیر کی دا افغانستان او شام کڈوال ورزی دا ملگرو ملتنو دا کڈوالو ادارے ویدی دی پا دی کی 80% خلق دا جگڑو او تشدد لوجه خپل سیمو پر خودو تا عرشی ویدی دا راپور مهم تکی انیسا اجمر لاندی کی.
د بخنی نړیوال سازمان لیکي دیرش کلن افغان ځوان چې مسی نومیږي د افغانستان د ایران او ترکی په لاره د اوږد سفر وروسته د یونان یوې جزیرې له سوستا ورسېدو د غزینه په کشته کې د اتنس په لور روان شو. له دې وروسته مسی چې حقیقي نامه یې دانه ده لمک دنیا سره نږدې ایډومینی کلی ته هغه مهال ولاړو چې د کډوال لپاره د اروپا پوله تړل شوې وه. یا د پوله لومړی د افغانانو لپاره وتړل شو او وروسته بیا د نورو ملکونو د کډوال لپاره هم بند کړل شو. مسیوای د افغانانو د نه پرې خودو په اړه خو ورته سونه ویل شو، خو په بل ورځ بیا کډوالو یو مظاهره وکړه او د مقدونی د پولیسو مشر سره د خبرو لپاره ولاړل. الته ورته ویل شو چې آسټریا د افغانانو منلو ته تیار نه ده او سر بیا کډوال بیرته لیږي. مقاله لیکي مسی د دې حالاتو له وجې ډیر خفه وو. مسیوای پولیسو چې کلا پر ځنو افغانانو اتنس ته د بیرته تللو فشار اچولو، نو دوی د بیرته تللو لپاره د یو بس ډرایور ته د یو مسافر په سر 45 یوروز ورکړي. خو نوموړي زیاتوي چې د بس ډرایور نه تللو، چې کله بیا پولیسو په وړیا توګه بسونه راوستل نو ډرایور مسی او دغه ملګرو ته بیرته خپلې پیسې ورنکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مسی په حواله لیکي چې له مختلفو نړیوالو ادارو سره یې کار کړی و، وروسته د طالبانو له دړکو له وجې افغانستان پرېښودو. د مسی تعلق د افغانستان له غزنی ولایت سره دی، خو د 2002 کال راهیسې په کابل کې پاتې شوی دی او لومړی کار یې هغه مهال پرېښودی و چې ورته لومړی درکې ورکړل شوې. مقاله لیکي مسی ته چې بیا دړکې ورکول شروع شوې، نو یونان ته د راتلو لپاره یې سمګلر ته $2,500 ورکړي. مسی وایي کله چې په پولو تېرېدو نه داسې فکر بای کو چې په اسانه به سفر وکړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني ته تلل غوښتل ځکه چې هلته به پناه واخلي. مسی وایي د درې اونیو د سفر وروسته د ربړ په یوې کښتۍ کې د یونان لسووس جزیرې ته ورسېدو. نوموړی وایي په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 کسان سپاره وو. د دوی د ادرول لپاره پرې د ترکی ځواکونو اوبه هم اوشیندلې چې ټول لوانده شول. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې افغانانو د شام کډوال داخليږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو تشدد له وجې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. مقاله لیکي د شام او عراق خلک چې یونان ته زیاته شمېره کې په داخليدونکو کډوالو کې په دریم نمبر راځي، ورته د یونان لخوا د شپږو میاشتو د اوسېدو اجازه ورکول کېږي، خو افغانانو ځینو نورو ملکونو خلکو ته یوازې د 150 ورځو د اوسېدو اجازه وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د مسیح په ګډون مختلف کډوال احساسوي چې له هغې سره ډېر بد سلوک کېږي. دغه کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې نه حالات خراب دي او دا هېواد خلک خپل ژوند خوندي کول غواړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 14 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسه 14 بجو.
د پښتو د نوموړي لیکوال شاعر رابینزورګر غنی خان لیکلی کتاب د پټان پښتو ترجمه مارکیټ ته راغلی دی. دغه کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکی وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپل ټولنې په خو بدو ځان خبر کړي. په دغه اړه باندې د فرخنده اسد راپور ورو.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکی پټکی پښتو ته اجبارل شوې ده. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې مېشت ثوابي یو اوسیدونکو خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوې ده، خو دوی ټکی پټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوې هغه سی وړاندې کړی دي.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی ده. دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي. دا غي متن چې کوم ده دی جبنه بل جبتا راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی پټکی کړی دا لکه ګرانه ترجمه دا او د دې دو دوم نشته پښتو بیا تو کې بیا هم دا ترجمه ما ټک پټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبی رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړو دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې زنیخي او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوې خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دي. دی پټان کتاب یو غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اگیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپل ټولنې په خو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوخی خو موسیقي کار نه خوخی، نو دا خو لکه په ټپ کومېډي کې او د سپخندا کې ډېر خولي خبره ښکاری. خدا زمونږ د ماشټر ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول مر چې کم زمونږ کسبګر دی مونږه ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زمونږ ځین تر اوسه شاري چې را دا کتاب چې کم دی دا د دې د دا چون کې پښتون لیکل دي او بیا د سبي کې کم مسلې دي هغه باقي زمونږ په ماشټر کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کم دی دا
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دي او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي د پریمین دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړې دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلې وي.
د فکر دا دی چې د انګریزي ژبه اول خدای چې خلي کلی را زما یو خیال زما یاد شي چې په 1902 کې د خبرې یونیورسيټي کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیات او ویل نو زمونږ یو انګریزا پروفیسور وا یو ځل هغه زمونږ په انفیا کلاس کې وي چې کاش دا چې انګریزي ما هم د کله شي کومه شي په نه خان دي کله خدا خبردار چې دي کې او د جبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپ خبرې ویل شوې دي. یو ځل داسې سیمینار کې ما خبره ویلې وه چې اغم پکې غنی خان هم ناست و په ژوند کې. ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غنی خان انګریزی
لیکوال انزورګر او شاعر غنی خان په دی پټان کتاب کې د پښتنو لزاړه ټوپک او نوی میرمنې سره مینا، د خپلې ازمکه سره مینا، د موسیقۍ سره مینا، خو له موسیقار کرکا، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړی دی. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغوی پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغوی د دودونو، د هغوی د ژوند د تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دښمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلوم وي. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي، د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنگ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون، خو مې تش ژوندونه خوش مار تقار شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې تاسو د پاره د سلیمان خان په آواز دغه سندره وړاندې.
چونکو وے تو